السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2014 کال د فروری د میاشتې شپږم نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو، نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پوښتنې لرو، خو اول خبرونه له اسرار المومند اورو.
ستړي مشي. لومبیا د مهم خبرونو لنډیز. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیزه غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشکارۍ پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13 ورځ هم دوام لري. او په تایوان کې یوې زورولې زلزلې نن په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي باید چې په ننیو څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړه شي. د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې ته د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز په خپله وینا کې ویل نوموړی وایي زه تمه لرم چې همدې جذبې سره به هلی ځلې روانې وي او څلور اړخیزه ډله به اوس پر دې فوکس کوي چې د مفاهمتي عمل لپاره زر تر زره یوه لار نقشه جوړه کړل شي او چې څومره هم زر کېدی شي د افغان دولت او طالبانو استازو ترمنځ د نیغ په نیغه د سولې خبرو د شروع کولو لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دریمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملی طرحې رامنځته کول دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشکاري پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13 ورځ هم روان دی او د 13-15 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. پرون د جمعې په ورځ ناوخته د هوایي شرکت د کارکوونکو حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ د ملاقات وروسته محمد زبیر ویل چې دا احتجاج به ډېر زر ختم شي، خو پر دې مخالف خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویل د دوی احتجاج به همدغه رنګ تر هغو روان وي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوې. په دې احتجاج کې تر اوسه پورې دوه کسه وژل شوي دي. ټاکل شوی چې همدن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له کراچۍ ایرپورټ سره نږدې د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج ته وینا وکړي. یاد وي چې عمران خان د 6 فروری نه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو اعلان کړی. پاکستان وایي له هند سره د جامع مذاکراتو په ایجنډا کې به د کشمیر مسالې ته لومړیتوب ورکوي. د دې هیواد له سرکاري ریډیو سره پرون په خپلو خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل د پاکستان وزیر اعظم په تیرو دوو کلونو کې د کشمیر مسالې د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړې. د وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوی وه د هند او پاکستان د بانو چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډېدلې لړۍ به په 13 جنوري میاشت کې پیلېده، خو دا لړۍ تر نامعلوم وخته پورې وروسته له هغې وځنډېده چې وسلوالو د هند په پټان کوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې هندي چارواکي یې تور په پاکستان کې په موجودو جیش محمد وسلوالې ډلې لګوي. مشال ډیوتا وګستئ. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب بریګیډیر جنرال محسن د بسیج ملیشیا له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د دغه راپورونو له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دی. په حلب کې له څو ورځو را په دوی خوا د شام حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې نن یوه 19 منزله ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر مربې لاندې ورک شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور دغه زلزله تېره شپه وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې یې ډېر ورانې کړې. تر اوسه لږ تر لږه 343 ژوبل تنان هسپتالونو ته وړل شوي دي. چارواکي وایي یوه رهایشي کمپلیکس چې شاوخوا سل کورونه یې درلودل له ځمکې سره هوار شوی دی. د امریکا د منچرو وزیر جان کیری وای روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سره غړونه کوي کوم چې پر روانه کورنۍ جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې روانې دي چې دغه مسله هواره شي او د سولې مذاکرات ته بیا کتنه وشي. جان کیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې روس د تنیخ په نیغه داسې اشاره ورکړي چې دوی د ډزبندۍ لپاره چمتو دي. د ده په خبره ایراني چارواکو هم دوه ورځې مخکې وویل چې دوی به اوس د ډزبندۍ ملاتړ کوي. کیری ویل چې روس ځینې تعمیري منصوبې لري چې څرنګه د ډزبندۍ تړون عملي کېدای شي. خو د جان کیری په خبره دا تشې خبرې دي چې دا رنګ په شام کې بمباریو ته دوام ورکړل شي. کینیډا پر ایران اکثره لګولي اقتصادي بندیزونه لري کړل چې له دې سره اوس کینیډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لرې کوي. کینیډا دغه اټومي تړون غړی نه و خو د دې تړون ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت تیره ورځ 193 تصویران جاری کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرونو کې د ډېری قیدیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یې وروسته تر دې ترلاسه کړي چې په پوځیانو یې د بد چلند د لګېدلو شپږ 50 تورونو تحقیقات کړي دي. په کراچۍ کې پرون درې ورځنۍ ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر 3 نیټې پورې به جاری وي. د مشال ریډیو خبریال وایي په دې میله کې د پاکستان په شمول د یو شمېر هیوادونو فنکاران، شاعران، لیکوالان او د مدني ټولنو فعالان ګډون کوي. په میله کې د کتابونو سټانونه لګېدلي او د مخکتنې د سوري هم کېږي. په دې کې به هغه هنرمندان ویناوې کوي چا چې په خپل هنر یو نوم ګټلی وي. په میله کې به د پاکستاني سینما په بیا رغونې هم خبرې ترې کېږي. او اخري خبر د کرکټ رو په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیګ په لړ کې نن د کوټا ریډیټرز او کراچی کینګز ترمنځ په ځای وخت درې او د پیښور زلمی او لاهور کلندر ترمنځ په 4 بجو میچونه کېدونکي دي. د پاکستان سوپر لیګ په دریم میچ کې پرون پیښور زلمی اسلام آباد یونایټیډ ته په 4 رنزونو ماتې ورکړه. دا اوته د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو دریمه سلور اړخي زغونډه روانه ده. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات کې عمل سره به پوخ امن ته لاره هواره شي. معلومات درکو. په قبایلي سیمو کې د ماشومانو امنډې پلرونه په سکولونو کې د ماشومانو په حفاظت اندېښمن دي.
سکولونه موږ خپل دی او عزیز سکول دی هغه کې د سکیورټی موږ ته نن راغلی دا نو ترازی بس پرمری سکول دی هغه ته ماشومان چې خلک سپیر شین ته موږ زمیدار خلک دی زمیدار خلک دی دغه کېدل نشي.
په کراچۍ کې د یوې ادبي میلې حال هم درکو.
په پاکستان کې چې کوم انګلیزی ادب لیکل کېږي او بیا چې کوم اردو ادب په حواله سره سلیکټ ډیر هدف پورې دغه بیا پاکستان چې کوم نور پرفارمینګ آرټ لکه سینما یا دا زیات فوکس په انګلیزی ادب باندې.
په نوې یونیس پروګرام اف سی آر او پښتانه کې د اف سی آر تاریخ او په قبایلی سیمو کې پر نفاذ خبرې لرو.
هغه کې چې کوم غټ قانون چې هغه د پښتنو د اړیکو په منځ کې راغی د پښتنو په منځ کې لکیری راوستلې او هغه لکیری چې کومې سامراجي قوتونه راوستوي نو هغه د اف سی آر په وجه باندې راغلی وي.
یونیس پروګرام د نړۍ رنگونه هم اوریدل مه هیروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل سره به د پوخ امن او کلاري لار هواره شي. خو د دې لپاره به ټولو ډلو لپاره پر عزم کېدل پکار وي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز سلور اړخیزه کمیټې درېمې غونډې ته په خطاب کې کړې ده. د دې وینا وه چې باید کمیټې د زر تر زره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره روډ میپ یا تګلاره ورکړي. له اسلام آباد ریاض موسی خیل معلومات لري.
دغه غونډه چې د پاکستان، افغانستان ترڅنګ پکې چین او امریکا استازي هم ګډون لري دا پیل شوې ده. دا د افغانستان د مفاهمت لړکې چې کومه یو کمیټه جوړه شوې ده، سلور اړخیزه کمیټه ده، د هغه دریمه غونډه ده. د غونډې په پیل کې سرتاج عزیز کم چې د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره صلاحکار دی، هغه په خپل خطاب کې وایي چې کومه دویمه غونډه په کابل کې شوې ونه په هغه کې ویل شوی چې د مذاکراتي عمل د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمن منځه مذاکراتي عمل پکار دی چې زر تر زر شروع شي. نو د دې وینا و چې اوس پکار دی چې نن کوم غونډه کیږي چې دغه خبرو اترو ته ختمي شکل ورکړي، چې کوم روډ میپ یا یو تګلارې جوړېږي چې هغه ته ختمي شکل ورکړي.
دای وای زه هیلمن یم چې له همدغه سي جذبي او هوډ سره به څلور اړخیزه ډله اوس خپل ټوله توجه د سولې لار نقشې ژر تر ژره مکملولو باندې متمرکز کړي، او هغه لار لیکه به معلومه کړي چې لمخې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنز چې څومره ژر ممکنه وي مخامخ خبري وسی.
سرتاج عزیز دا هم وی چې چونکه د ډیر وخت راځي په افغانستان کې ناامنی روانه ده، او بیا پاکستان د افغانستان د دغه اندېښنو سره هم متفق دي چې غني په افغانستان کې تشدد چې کوم دنو هغه سی وکیږي او د افغانستان لپاره یو لوی ننګونه ده. او د دا هم ویناوه چې کوشش پداوی چې کم مصالحتي یا مفاهمتي عمل دې پدې کې د زیات نه زیات طالبان ډلې تیار کړي چې هغه پدې مذاکراتی عمل کې شامل شي.
دا وای تر کومه ځای چې د سولې د خبرو تعلق تی موږ باور لرو چې دا وخت د اعتماد سازۍ د اقداماتو په ګډون زموږ د ګډو هڅو هدف باید دا وي چې د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو اترو په پروسه کې شامل کړو، او په پراخ سیاسي بهیر کې د وسلوالو ډلو د شاملولو دغه موقع به د سولې عمل تیز کړي، او پر هغو ډلو به دایره را تنګ کړي چې نه غواړي روغ جوړ وکړي.
دغه غونډه چې کمدان اوس روانه ده په دې کې څنګه چې موږ وخت په خپل اوریدونکو ته هم ویلي دي چې د چین او د امریکا خصوصي استازي هم ګډون کوي، د غرنګ د پاکستان د طرفه چې کم دینو د خارجه چارو چې کم سیکرټر دی نو اعزاز احمد چودري هغه، او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی هغه ګډون کوي. او اوس په دغه غونډه کې چونکې دا اوس د بندو کمرو ده اوسه پورې چې کم خطاب د سرتاج عزیزونو هغه خو میډیا سره شریک شو، غین روسو چې اوس کوم غونډه ده نو هغه د بندو تمبو شاته ده، او د دین روسو چې بیا د دې نتیجې یا په دې کې کوم فیصله وشي د غین روسو په میډیا خبرول شي.
تاسو اوریدل نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو درېم مسلور اړخیز غونډه روانه ده. ریاض موسی خیل را ل معلومات راکړل. بل خو په خیبر پښتونخوا کې د بلکې د په خبر کې د دریو لوی تدریسي هسپتالونو ډاکټرانو او نورې طبي عملې اعلان کړی دی چې د روانې میاشتې له نهمې نیټې د به کار بندیز کوي. دوی د صوبایي حکومت د صحت په لړ کې د اصلاحاتو قانون خلاف دی او وایي چې غوښتنې ومنل شي. دوی وایي تر څو غوښتنې نه وي منل شوې تر هغې احتجاج ته دوام ورکوي. شبیر جان معلومات لري.
دا پرونه د دغه ډاکټرانو چې کوم هیلت امپلایز کوارډینیشن کونسل دی دغه د حکومت دغه دغه کې ورستو یو وندو شو، او په دغه غونډه کې دی پرې پرو پلا چیرې دی بدا روانې میاشتې نه هم کېنه یې نه هم فروری نه ودا په ملي پړو کې د پیښور چې څنګه به تدریسي هسپتالونه لري چې پای کې ډیویډینګ روښتون دی، پای کې هټه باد میډیکل کمپلیکس روښتون دی، او خیبر ټیچینګ هسپتال دی. دغه نه بدوی په مکمل توګه کاربن دی شروع کړي، او د دې کې پرون چې کوم غونډه شو په دې کې نو چې کوم د صحت محکمې غوړي دي پای کې نرسانو او تنظیم شامل دي، پای کې د پیرامیډیکس تنظیم شامل دي، پای کې د کلاس 4 تنظیم شامل دي، دا شان د هسپتالونو په بابوګانو چې تنظیم دي او د صحیح ټول دوی سره په دې کې د یوټه اظهار کړ دي، او ویل دي چې نه هم فروری نه به د خیبر پښتونخوا په لوی هسپتالونو کې مکمل کاربن دی وي، او دغه میاد به تر هغه بتا کار باندې دې کو نه جاری چې تر سوپر حکومت دې وخت نه منلې، او د حکومت د لکو پاړه دې هم دا خبرو کا چیرې دې هر څه تغاړې خود را کو حکومت دې نه غره او باسي، او کدا شند نور گرفتاره کې خو دې چې دې خپل وخت نه پاره دا خپل همتال جاری ساتي.
تاسو اوریدل چې په پیښور کې ډاکټرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې د نهمې نیټې نه به احتجاج کوي. بلخوا د احتجاج خبره کوونکو د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د کارکونکو احتجاج هم دوام لري، او په پنځمه ورځ لا هم د جازونو تګ راتګ ولاړ دی چې له کبله مسافر له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د دې شرکت د پایلټانو سازمان اعلان کړی دی چې دوی نور احتجاج نه کوي، خو د دوی د ساتنې ضمانت ورکړل شي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوښه.
د پی ای د پایلټانو سازمان پال پا د صدر عامر هاشمی تر مخه دوی د جازونو نور ودرولو ته تیار نه دی او که حکومت د دوی د امنیت ضمانت ورکي دوی جازونه چلولو ته تیار دي. خو لا تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا ورته څه باور نه دی ورکړی شوی. پاکستاني مطبوعات وایي چې د پایلټانو د سازمان صدر عامر هاشمی دا تور هم لګولی چې په دوی جازونه په زور ودرول شوي او د ټلیفون د لارې ورته دړکې ورکړل شوی وي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کراچۍ ته تللی چېرته چې به هغه د پی ای ای د کارکوونکو سره په احتجاج کې ګډون کوي. اسلام آباد کے خبر یالانو سر د خبرو په وخت عمران خان ویل چې په کراچۍ کې بخپلې غوښتنې مرکزی حکومت تک دی ځکه چې حکومت ټولې فیصلې په یوازې سر کوي او پارلیمان ته نه خبرېږي. پچکاری د لوی سوچ نه پس کولی شي او دغه وخت هم دا په ذهن کې ساتل پکار دی چې ولس تتري ګټه رسي او کنه او چې کله د یوې قومي ادارې نچکاري کولی شي نو په دې په قومي اسمبلۍ کې بحث پکار وي او فیصلې په پارلیمان کې کولی شي. په حقیقت کې نچکاري څه شی دی؟ یوازې چلوونکي بدلېږي، نوي جازونه خو نه راځي. نو حکومت دې د پی آئی اے انتظامیہ سمجھتی
پی آئی کی مینجمنٹ بدلے گی، پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی، بھئی گورنمنٹ مینجمنٹ ٹھیک کر دے.
د جازونو پینځه ورځې ودرول وروسته د خالی پورز دا امکان سرګندول کیږي چې احتجاج به ختم کړل شي. په دې لړ کې د خالی پشپا د پی آئی اے د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ په مشرۍ کې کارکونکو او د نچکارۍ مرکزی وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته خبریالانو سره د خبرو په وخت مرکزی وزیر وویل چې دوی غواړي دا مسله هواره کړي، ولی شرط دا دی چې د جازونو تګ راتګ شروع شي.
هم سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپریشن
مونږ ټول غواړو چې دا آپریشن زر تر زره شروع شي او په کوم ځای چې دا مذاکرات ختم شي نو له هغه ځایه به یې شروع کوو. مونږ په دې خبر سنجیده غور کوو چې دا مسله هواره
کړو.
مونږ په دا مهال د پی ای د مشترکه کمیټې مشر سویل بلوچ ویل چې اوس د دوی تر ټولو لویه غوښتنه دا ده چې هغه څلور کسان دې راوستلی شي کوم چې د احتجاج پر مهال نیولی شوي وو.
مونږ
دا خواهش کړې چې زموږ څلور کسان ورکړي، هغه زموږ لپاره تر ټولو مهم دي ځکه چې زموږ دوه کسان وژل شوي او یو شمیر جوبل شوي دي. نو لومبه خواز داده چې د غسلور کسان دې زر تر زره پیدا کړی شي او تر څو چې موږ ساتمی نتیجې ته نه رسیدلی تر هغه وده جازونه تر
نتیجې ته نه پوهیږي اپریشن سسپندډ
دی. د پی ای د کارکونکو لخوا د سه شنبه یا نه پورز د جازونو تګ راتګ په مکمل توګه ودرول شوی دی او تر دې د ماده 200 نه زیات پروازونه د ملک دننه او بهر ملکونو ته نه دي تللي. د سر سره د احتجاج پر مهال د دوه کسانو د وجنې د پلټنو لپاره د نیم فوزي ځواک رینجرز لخوا یو کمیټي هم جوړ کړل شوی او هم دې لړکی د جمعې پورز د کارکونکو مشترکه کمیټه د ډی جی رینجر سره لیدل کاته کړي او د دوی لخوا خبره شوې ویډیو کې خود له شوې تن په اړه ډی جی رینجر ته ویلي چې هغه مشکوک نه بلکې د پی ای ای کارکونکو دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د باچا خان پوهنتون چارسدې ویان سید خان خلیل مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي ادارو لخوا دوی ته نوې امنیتي یا سکیورټي الرټ او خبرداری ورکړل شوې ده چې امنیتي وضع لا دغلته اوسم ښه نه ده او باید پوهنتون دې بند وساتل شي. بلخوا د پوهنتون زده کوونکي وایي چې د یونیورسټي د بندېدلو له وجې د سیالۍ په دې تیز وخت کې د دوی زده کړو ته ډېر زیان رسیږي او زر تر زره دوی ته پوهنتون پرانیستل شي، ګنی دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. شبیر جان معلومات لري.
دا باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته ویل چې پرون هم دوی ته د امنیتي ادارو انتظامی لخوا الرټ جاری شوی دی چې پوهنتون دې نه پرانیزي او امنیتي وضع لا ټیک نه ده نو ځکه لا پوهنتون دې بند وساتلی شي.
یو خبره ده دوی کوم مونږ ته پرون هم چې دا یو وینا اوسو باز افته تور باندې چې تاسو په دې علاقې باندې مطلب دا چې لا اوس هم حالات کم نه وي. نو یو خو دا مسله ده، دوی خبره دا ده چې انتظامیا بار بار دا خبره کوي بکوله چې مونږ دې ته دا ویل مونږ دې ته دا ویل یا وخت کې مونږ څه نه ویل کو اوس مونږ دا راغلي یونیورسيټ ته مونږ دا خبره وینا وکړه چې څه درته انتظامیه وایي هغه باندې عمل وکړو چې سبا دې دانه وي مونږ ورته دا ویلو دې دانه کول.
بل خو د باچا خان پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی وخت ضایع کیږي او زر تر زر دوی ته پوهنتون پرانستل شي. د باچا خان پوهنتون د زده کوونکو د تنظیم د سټوډنټس اکشن کمیټې مشر حضرت علي مشال لیډو ته ویل کچره د راروان ګل پورز پوهنتون دوی ته د کلاسونو لپاره پرانستل شو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
اصل کې زموږ چې کم سمستر کم ټایم دی د کلاسونو چې کم ټایم دی هغه به کیږي، لکه چې کم کریډیټ آور دی هغه بیا نه پوره کیږي. هغه بیا مثال سټوډنټ سره دغه وشي د شپږو میاشتو کم سمستر بیا درېو میاشتو کې ختمي. نو ډېر زیات په تعلیمي دغه باندې ډېر زیات اثر غورځي. وی جی صاحب لم یو وفد لیږلې چې یونیورسټي د ګل دروازه نه کولاو کې کو مثال په توګه سٹارټ نشو نو مونږ به بیا احتجاج کوو د صوبایي سمله مه ته پکو. دا مشن مونږ جاری ساتل غواړو چې دا سبق او دا کلم
د کتاب دامیشن دا زمون جاری او یونیورسيټي سٹارټ شي نو دا به زمون یو ګټه ده.
د پوهنتون ویان سید خان خلیل د زدګونکو دا وختنه جایز بلی اوای چې د خپل اړخه دوی هڅه کوي چې زر تر زره پوهنتون پرانیزي او د زدګونکو وخت ضایع نشي.
پاتې شو د سټارټ پرانستې او د سټوډنټانو مطالبه زغی ته جایز هم ولې چې هغه سبق ته خامخا توان رسی ځایه پټه باندې شروع نه کی پټه مې ختم نه کی نن سوا وخت ډیر قیمتي شوی دی او موږ بد قسمتی ده موږ په ملک د وخت څو قدر کوي نه او موږ ویسی سره بیګام خبرې شي هغه دا کوشش ده چې موږ کوشش کوو چې مطلب ډیر زر د یوسته طالب علمانو لپاره پلان
د پام وړ ده چې تیر میاشتې په شلمه جنوري باچا خان پوهنتون باندې وسلوالو برید وروسته دغه پوهنتون تر نامعلوم مودې پورې بند کړی شوی دی. بلخو دغه زده کوونکي وایي چې باید پوهنتون زر تر زره پرانستل شي ځکه چې دوی د دغه خلکو مقابله د قلم او د علم په ذریعه کول غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پوځي عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان له زیاتره روسي مخالفت ویستر شو چې لا هم د افغانستان او پاکستان په مختلفو برخو کې د بیکوره ژوند تیروي. خو خبریال صفدر داوړ چې د میرانشاه اوسیدونکو د عملیاتو په وخت نه بلکې خوښه او کال وړاندې د خراب امنیت لکبل خپل کور کلی پرې خودو ته اړشیو. هغه د زیارت په ورځ د فاټر ریفورمز کمیټه په لړ کې شوی غونډه کې د ګډون لپاره خپل وطن تلړ. عبدالحی کاکړ له صفدر داوړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې او کال پسې خپل وطن په کوم حال کې ولید.
پخ پلسترګ ما دالی دلی دي چې کوم تا والی انټر کېږي نو رایت سایډ ته چې کوم آبادی دی دا زیاتره کورونا روډ سایډ ته اوران بیا چې مخکې لاړ شي میرا علی بازار بالکل اوران ته بادا مانی چې ډېر مشرانو او تقریر کوونکي په جړه جړه کې دا فریاد کوو چې یاره مونږ دکانونو یاره خښتو یاره بلډنګونو یاره کورونو څه قصور و چې دا ورانی کې یو ایون دې ته ټیکاداران مقرر شوی دی هغه بنو ته او پنجاب ته یو بل ته زمون خښتې ټایران وړي.
صفدر داوړ صاحب هلته به تاسو خپل ملګري هم لیدلی وي او لاغو سره چې مراشه درشه سوي نو داغو حالت څنګه وو څه خبرې مو کې؟
خلک ټول داسې ډیپرس غوندې وو هر څوک دی وخت نه مخکې بډاګان شوی دی او زیات مونږ داسې ملګری ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه ستړي ماشه د پاره او د بازه پیژندم نه نو شاته مو به سره وپیژندل.
بل دا تاسو اوه کال وروسته تللي وی په خام د یو خبریال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوئ یا دغه وطن خپل یو کاسې دغه جرګې تاسو اوه کال مخکې لیدلې وی او اوس هم ولیدې څومره فرق یو؟
که مونږ ډیسکس کو چې مرته چې مخکې چې کم مشرانو کمی جرګې وې څومره درنه خلکو نو بیا مونږ په ګوته ګوته وشمارل چې هغه خو چونکې ټول مړه شوي دي یا ټارګټ شوي دي یا چرته مړه شوي دي یا جرګو کې ادرنواله مونږ نه کوم مخصوص لکه مخکې بچو ایون چې کم آټم کې مشرف پراغو یا نه مخکې به گورنران راتلل یا پرایم منیسټر به راتلو نو هلته به ډېرې ترخې خبرې ورته کولې د کوم دپاره او ډېر بورډلي لکه دوی ته به دا اړو ښکارېدل نه چې دا څوک دی. نو پرون چې مونږ وکتل اول ځل نه پولیټیکل انتظامیانه هدایت ورته ملودل تاسو به دا وایئ دا به نه وایئ او تاسو به پاسئ نه به پاسئ نو مونږ ما هغه ټیم کې مونږ ډسکس کو داسې چې یاره دا خو دا جرګې هم بدلې شوې دي.
صفدر داوړ صاحب فوج دا وایي چې علاقه تقریبا دوی صفا کړې ده له وسلوالو څخه او د خلکو د بیرته تګ دپاره هم ځینو سیمو لکه ادک ته خلک تللي دي. هلته دننه تګ راتګ څومره اسانه و؟ خلک په اسانه تلی راتلی سي که څنګه؟
ممکنه نه دي چې ته میرانشاه کې اوسېږې بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم نه ته به اول انټری کوې نام به درج کوې نو هغه هنه پس پتا ته اینو سی ملاویږي ته به بهر ته بیا ووځې نو داشان ته بهر نه چې ته دننه ځې خپل کور ته بیا به هم دا مسله یې چې تا ته به انټری کېږي یا باندې به څو څو ورځې تېرېږي لکه اوس چې کوم مونږ پرون د جرګه کې یو بل سره ډسکس کو چې ایون د قطر نه سعودي نه یا خلیج ممالک نه چې کوم خلک راشي نو دا دلته په هفتو هفتو پراته یي او بنو کې نو دوی ته نو سینه ملاویږي چې لاړ شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے پا مومند جنسے کے ترسلو زیاد داس اسکولو نشتا چے دیوالونا لری لری چے لوا جیز دکون کی زانونا خوندی دیوالونا نه لری چې لوه چې زده کوونکي ځانونه خوندي نه احساسوي. ولس وایي چې پیښور او چارسدې د تعلیمي ادارو د بریدونو وروسته هغوی یریدلي او ماشومان یې سهار له کوره وځي نو تر د واپس راتلو پورې ورسره یریوي چې په سکول کې څه بده پیښه رامنځته نه شي. شاهنواز ترکزی د ماشومانو د میندو پلرونو د اندېښنو په اړه تاسو ته دا رپورټ وړاندې کوي.
دا خبر پختونخوا په تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدونو وروسته د قبایلي سیمې اولس هم یاریدلې دی او وایي چې د دغه سیمې د زیاتره سکولونو ودانۍ یا خو ړنګېدلې او یا یې بیا څلور اړخیزه دیوالونه نشته. خپل بچي په دغه شان تعلیمي ادارو کې محفوظ نه ګڼي. دا محمد ایجنسی د انبار اوسیدونکي احمد یار خان وای
سکولونه موږ خپل دی وازی سکول دی هغه کې د سکیورټی موږ ته نن راغلی دا نو ترازی بس پرایمری سکول دی هغه ته ماشومان چې خپل کس پیر شین ته موږ زمیدار خلک دی زمیدار خلک دی ته هغه کېدل نه شي دا ټول عمر د سینې سکول یې ګین ټوپک په لاس تکین حکومت نه موږ دا غواړو چې د سکولونو ته چار دیواری وو کې چې سکیورټی ته ورکې چې ماشومان خپل سبق ته ځکه په سور بنې ځکنه.
عظمت خان محمد وای چې هغه کوشش کوي خپل ماشومان ته د زده کړو خما هول جوړ کړي او دا هم په داسې حال کې چې محفوظ نه دي خو تعلیم ضرورت ته نو زکای سکولونو تلیږي.
خو به موږ تعلیم لږ کم دی نه رغی کی موږ دا فرض چې خپل ماشومان باندې تعلیم وکړو او د ټوپک وزي ول قلم لاس کې ورکو. خو ایره خو موجود دا لاک په ارزه کې دا هغه په سکول کې دا ګډه کې خو موږ سره دا یې رہی چې سار کې موږ ماشومان زی نو موږ هغه باندې دا د حقیقت چره دی ته خو موږ څه خبر پیخیږي.
هم دا شند سکول یو استاد شوکت خان مومن وای چې هغه د سکول ماشومان ته سبقونه هم خای او سکیورټی هم ساتي خو دواړه کارونه بیا هم مشکل دي.
مخ کې بچ څوک موږ به پروام نه خپل کلاسونه و چې ګیټ کړنګ وکي موږ ځان منی ګوتی وو به ته په دې غینو کا زوز د کته مان چا په سکول کې ساتم ماشومان رانه نشي لیدلې کمیس نه ملان دي خو مجبوریم دا د درې استادان یو موږ دغه سي جون تیرو.
بلخو تعلیمي محکمه محمد جنسی وای چې لږ زیات یو سل او پنځه سکولونه داسې دي چې سلور اړخیزه دیوالونه نه لري او دغه سکولونه چوکیداران ذمہوار دي چې سکیورټي وساتي. دوی وای چې په محمد جنسی کې 500 او 98 سکولونه دي چې د اویو ضرورت زیات ماشومان پکې دکړی کوي. خوای په دې کې شپارس سکولونه بند هم دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په کراچۍ کې د پیل شوې ادبي میلې په لړ کې نن هم بیلابیلې دستوري کېږي. میله د جمعې په ورځ شروع شوې چې د روانې میاشتې تر اتمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې کې د پاکستان او نورو هیوادونو نه راغلي مهم ادبي شخصیتونه ګډون کوي. تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
د جمعې په ورځ پیل شوې دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه 13 غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان، شاعران، اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي. په دغه میله کې یو وړخت د کتابونو د مخکتنې دستوري کېږي نو بل وړخت پکې د کتابونو یو شمېر سټالونه لګېدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کېږي. په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅېږي. د چلډرن پبلیکیشن په نوم د دغه چاپخانې یو چارواکي طاهر اختر مشال ریډیو ته وویل چې دا دروغ دي چې خلک کتابونه نه ګوري. دی وایي کچا کتابونه نہ کتلے نو دا کتابونو چاپخانے ولی زیاتی گی.
اس پبلیکیشن میں، اس ادارے میں ہم بنیادی طور پہ انڈیا کی کتابیں امپورٹ کرتے ہیں ہندوستان سے.
دیوائی چی دا ادارہ دا ہند نہ کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅي. پدې کې زموږ سره هر قسمه کتابونه شته. د پاکستان د هر ځای نه موږ سره رابطه کیږي او کتابونه را نغواړي. گلگت نه موږ سره خلک رابطه کوي. آزاد کشمیر، پینډې، اسلام آباد، پېښور، ډېر اسماعیل خان او بلونو نه هم هغه خلک موږ سره رابطه کوي څوک چې دغه کتابونه لولي. په هند کې هم د پاکستان د کتابونو لویه غوښتنه ده ځکه چې هغوی ته دا کتابونه ارزان پرېوځي. که دلته یو کتاب په 100 روپۍ وي نو هلته په 80 روپۍ اخیستل کیږي.
ہماری کم ہے یعنی ہمارے پاس 100 روپے کی کتاب ہے تو وہ خود بخود وہ 70 روپے کی ہو جاتی ہے.
کمدارنگ میلے تراغری دا کراچی خبریال علی رقم مشال ریڈیو تویل چی دا دے میلے زیادہ برخا دا انگریزے او اردو سرا تعلق ساتی.
دا خود آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والا او سر جرمن کونسٹیٹ او دا غوی انیشیٹیو دے دا ادب پاوالے سرا بیا پاکستان کی جکم انگریزی ادب لکلے کی گی اور بیا جکم اردو ادب پاوالے سرا سلیک دیر حد پورے دا غرے بیا پاکستان جکم نور پرفارمنگ آرٹ لکا سینیما یا دا یوزنو دی دل تکی اکثر پکی دا سندھی په حواله سره پکې نسل اسوسیشن دی سندي جو به چې د سچا شي سکالو پکې سندي ادب برائراس خو صدغه نه خو دا چون کې د کوم طبقه او دغه نمائنده چې دا دی په دې کې زیات فوکس په انګلیزي ادب باندې
په کراچي کې د ادبي میله د اکسفورد پریس لخوا د 13 او کال راهسي لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په شمول د یو شمیر نورو ادارو مرستې ترلاسه دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم تاسو لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. د ماسپخین یو نیمه بجا کیدونکې ده. لن خبرونه یو وار بیا ل اسرار العالم منداورو.
د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف په څلور اخیزه غونډه د مهال په اسلام آباد کې روانه ده. غونډه تر پاکستانی وزیر اعظم د بونو چرو سلاکار سرتاز عزیز په خپل وینا کې ویل بای چې په ننیو څلور اخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو ترمنځ درې ماده ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملی طرحې رامنځته کول دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نچکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم روان دی او د 13-15 ورځو راهیسې جزونه ولاړ دي. په دې احتجاج کې تر اوسه پورې دوه کسان وژل شوي دي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې د سپاهي فاضران انقلاب بریګیډ جنرل محسن د بسیج ملیشي له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د غو راپور له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دي. په تایوان کې یوې زورور زلزلې نن یوه 19 منزله ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور دغه زلزلې له کبله تر اوسه لږ تر لږه 343 ژوبل تنه نسپتالونو ته وړل شوي دي. کینیډا پر ایران اکثره لګولې اقتصادي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کینیډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ یو 390 تصویران جاری کړي چې په کې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په کراچۍ کې پرونو درې ورځنی ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر 3 نیټې پورې به جاری وي. او په دوبۍ کې د پاکستان سوپر لیګ کرکټ په لړ کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ په ځای وخت درې او د پېښور زلمی او لاهور کلندر ترمنځ په 4 بجو میچونه کیدونکي دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتهوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس او ټکنالوژي په اړه معلومات واورئ. تر هغه وروسته یو بل نوی اونیس پروګرام اف سی آر او پښتانه لرو. را سره اوسئ.
دا مشال ریډیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونی کې د خپل کوربا ګل ایا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو تر اوسه پورې تر ټولو لوی نظام شمسي موندلې چې پکې یو سیاره ده او د خپل ستوري ګیر چاپیر په لسو لکو کالو کې یو چکر مکملوي. دا نظام شمسي له یو خراب کیلومتر په فاصله کې دی. یا دوی چې په سو کالو کې داسې ډېر لږې سیاري موندل شوې دي. دا سیاره د مشتري سیارې نه تر 15 چنده غټه ده. د آسترالین نېشنل یونیورسيټي ډاکټر سایمن مرفي وای چې دا یو حیرانوونکی ده چې د دې مقدار مادي سیاره له خپل ستوري نه دومره لري ده. دا ستوري او سیاره د ځمکه شاوخوا جووند ستورو د سروې پر مهال موندل شوې ده. ډاکټر مرفي وای چې د دوی په اند دا ستوري او سیاره د لسونه تر 15 میلیونه کال وړاندې په وجود کې راغلي و. په تیر یو لسیزه کې دا لومړی موقدا چې اتارت، زهره، زحل، مشتری او مریخ سیاره بغیر له آلی یا دوربین قتل ممکنه ده. دا ننداره به په روانه فروری میاشت کې وي. دا ننداره به د فروری تر شلمې نېټې د چهارشنبې په ورځ پورې دوام ولري. خو کارپوهانو خبرداری ورکړې چې عطارد سیاره به په دې موده کې مدهم شي. کارپوهانو تجویز ورکړې چې د دغه سیارو کتلو تر ټولو ښه وخت سهار وختي د لمر رڼا نه 15 منټه مخکې دی. د دې وروسته به د دغه سیارو په یو صف کې کتل د 14 اگست نه تر 19 اگست پورې وي، خو دا به په ماښام وخت کې کتل ممکن وي. تر دې وړاندې له ځمکې نه د دغه سیارو ننداره په 2004 کال کې د دسمبر میاشت کې شوې وه. دغه سیاره د لمر سترګې ګیر چاپیر په خپل مدار کې گردش کوي او هر یوه سیاره د چکر لپاره خپله موده لري، او همدغه وجه ده چې درې واړه سیارې پر یو وخت په یو ځای راغونډېږي. د برتانیا آکسفورد یونیورسټي ډاکټر ډیوډ ګرامر وایي که څه هم سازش پټول ګران کار وي، خو کله ناکله سازش کوونکي په خپله هر څه پټاګه کړي. ډاکټر ګرامر د ریاضي یو فارموله جوړه کړې ده چې په څلورو سازشي نظریو یې لاګو کړې ده. دته په خبره سازش پټاګه کولو کې درې مهم عوامل وي. لومړی د سازش کې څومره خلک شامل دي، دویم په سازش کې څومره وخت لګي، او دریم د سازش د ناکامۍ څومره امکانات وي. نوموړي دا فارموله په دریو مشهوري سازشي نظریو لاګو کړې ده. په دې کې یو دا چې سپوږمۍ ته خطل دروغ دي، دویم دا چې موسمي بدلون توګه ده، اوټیزم د ویکسین له وجې کیږي، او د ویانی جوړونکو کمپنیانی د کینسر ناروغي پټوي. ډاکټر ګرامر وایي که چېرې دا سلور سازشي نظریې رښتیا وي، نو تر اوسه پورې به د دې حقیقت معلوم شوی وي. د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې د کینیا په شمال کې د انسانانو ترمنځ د قدیم جګړې شواهد ترلاسه کړي دي. د کارپوهانو په خبره د کینیا ترکانه جیل سره نږدې شاوخوا 10,000 کاله وړاندې شوي په جنگ کې د 20 کسانو باقیات یې موندلې دي. د کارپوهانو خیال دی چې دغه کسان د خخولو پر ځای همداسې پرېښودل شوي ول. ځینې کارپوهان بیا وایي چې داسې قسمه جنګونه هله ممکن وو چې انسانانو آبادۍ جوړول شروع کړي ول. د لرغونی آثارو کارپوهان له 2012 کال راهیسې په کینیا کې کار کوي. په دې کې ورډل شوي کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کیمبرج پوهنتون پروفیسر رابرټ کولی وایي چې په نیچر مجلې کې خپور شوي تحقیق کې دا خبره نه ده معلومه چې د جنگ اصلي وجه څه وه، خو په یو وخت کې د دومره کسانو وژنه دا خبره څرګندوي چې دا وژنې د جنگ په نتیجه کې شوې وي. په هند کې د یو غیر معمولی قسم نوې نسل چندخ موندل شوی دی چې په ونو کې اوسیږي. په دې اړه دا خبرې هم کیږي چې د چندخ دا نسل 120 کاله وړاندې ختم شوی وو. د هند په شمال ختیځ په ځنګلونو کې د حاتیاتو مشهور کارپوها سیتیا بهامس بیجو او د ساينس دانانو یوې ډلې دا نسل موندلې دي. داسې باور کیږي چې د چندخ دا نوې نسل په چین او تایلند کې هم موندل ممکن دي. دا چندخ د ګولف اگین عمر دی چې د ونې په 6 متره سوري کې اوسیږي. همدغه وجه ده چې د خلکو له نظرونو پټ وی. د دلی یونیورسټي سره کار کوونکی بیجو تا فراګ مان ان انډیا ویل کیږي، او نو موړي په هیواد کې د درنیم سوا د چندخو اقسامو کې 9 اقسام هغه موندلې دي. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک په خبره په تیر کال کې یې ګټه 2 چنده سیوا شوې ده. فیسبوک ویلي چې تر دسمبر میاشت پورې خالص ګټه 70 کروڑ او 10 لک ډالر نه 1,55 کروڑ ډالر پورې رسیدلې ده. د فیسبوک لخوا د ګټې اعلان وروسته د نیویارک په بازار کې د دغه کمپنۍ شیرز کې نور اضافه شوې ده. بلخوا د ټکنالوژۍ مشهوري کمپنۍ ایپل وایي چې نوي آیفونز د توقعاتو نه ډیر زیات کم خرڅ شوي دي. ایپل کمپنۍ وایي چې په روان کال کې آیفونز په خرڅ کې کمی راغلی دی. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنز په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2 ارب ډالرونه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم د مشهور اداکار لیرانډو ډیکاپریو فلم دی ریوننت دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی فیفت ویو دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی ریوننت په لومړي نمبر، په دویم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکن، او په دریم نمبر فلم رائډ الونګ 2 دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د اکشا کمار نوی فلم ایئر لفټ په لومړي نمبر دی. دې فلم د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر
فلم کیا کول ہیں ہم دے چہ دا وشتو کروڑ روپو نے زیاد کاروبار کرے دے پا باکس آفس کے پا دریم نمبر فلم دا امیتاب بچن او فرحان اختر او وزیر دے چہ دا سلویختو کروڑ روپو نے زیاد کاروبار کرے دے دا سمارٹ موبائل ٹیلیفون مشہور گیم یا لوبا اینگری برڈ باندھی فلم جوڑ شبے دے دا فلم نوم دی اینگری برڈ مووی دے پا فلم کی خودل شبی چی ولی مرغان دمرا غصناک وی پا فلم کی دا یوی مرغی جون خودل شبے چی پا حقا جزیرہ کی وسیع گی چی ٹول پا کی خوشا لبی فلم دی اینگری برڈ مووی با دا مئی پا یول سمنیٹا نمائش تا پاروڑان کی گی
I'm horrible.
Mr. Rip?
There seems to be a recurring issue here. Come on, baby! Anger!
Am I a passionate bird? Oh. Yes, but why does it matter that we're not the same?
Don't look, Bobby. The anger might be contagious.
He started it.
Hey! Something's coming!
Greetings! I'm a pig.
What's a pig?
Show them how we do it.
Is that what I think it is?
Excuse me?
Those are fragile, right? Not yours.
You all make it, I will get feel unwelcome.
And you're not asking basic questions. Well, this just got awkward.
Doesn't anyone see what's going on here? The whole world is in danger.
And it's up to us to stop them.
Fire! Giblets!
Oh, my God.
دا ہالی ووڈ مشہور اسٹار ٹریک نوے فلم اسٹار ٹریک بیاونڈ لمڈی ٹریلر خپور شوی دی دا فلم اسٹار ٹریک انٹو دا ڈارکنس دویما برخه ده په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پاین زیکری کونتینو ادریس البا او نور کار کړی دی دا فلم مشهور ډایریکټر جے جے ابرام جوړ کړی دی په فلم کې خودل شوی چې دا اسٹار ٹریک جاز کپتان جیمز ٹی کرک جاز باندې زورور حمله وشي چې له وجې جاز تباشي فلم اسٹار ٹریک بیاونڈ به د جولای په 28 نیټه نمایش ته فارونه کیږي
Is that music?
It's a good choice.
Hey, well played.
We got no ship. No crew. How are we gonna get out of this one?
We will find hope in the impossible. Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical.
Let's hope this doesn't get messy.
This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back.
د هندي سینما مشهور اداکار پریانکا چوپڑا نوی فلم گنگا جل دویم ٹریلر خپور شوی دی په فلم کې پریانکا چوپڑا پولیس افسر وی ابا ماتور یو خارګوټی کې لومړی خزینه پولیس افسر وی او په هغه خار کې د باسر او جرام پېښور خلاف مبارزه کوي دا فلم مشهور ډایریکټر پرکاش جا روکړی دی او په فلم کې پخپل هم کار کړی دی فلم گنگا جل با د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي
ابا ماتور یہ میرا پہلا ضلع ہے اور میں اس ضلع کی پہلی مہلا ایس پی میں یہاں ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر سلامی ٹھکوانے نہیں آئی ضلع میں قانون ویوستھا اور کرائم کنٹرول کے لیے آئی
آج سماج میں اس کی عزت ہوتی ہے جو قانون توڑتا ہے لیکن میں اس کی عزت کرتی ہوں جو قانون توڑنے والے کو توڑتا ہے
پورب تو بھاگ جا ہے پچھم بھاگ لے
سب کو اریسٹ کرو اور پوسٹ بیلنس اپ کر لو
ہم نے یہ وردی آپ کو دی ہے کہ آپ ہمارے آگے پیچھے کھڑے رہے سربان اور سیکورٹی جیسے
جس وردی کو آپ رکھیل سمجھتے ہیں وہی وردی آپ کو اریسٹ کرے گی اور کھینچ کر لے جائے گی اسی جنتا کے سامنے جس کے پاور کا آپ نے بلاتکار کیا ہے
دا
د هندي سینما مشهور سندرغاړي رمیش ریشمیا نوې فلم 13 سرور لومړی ټریلر خپور شوې ده. دا فلم په 2001 کال کې جوړ آپ کا سرور فلم دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو نصیر الدین شاه، کبیر بیتی او فرح کریمی هم کار کړی دي. دا یو رومانی فلم دی. فلم 13 سرور به د مارچ په میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي.
Anirudh Brahman, Tara Wadia. Agar hame is network ki jad tak pahunchna hai, we need to find out who is this man.
What's your name?
Tara.
Wafa, ya bewafai. Tara aur meri prem kahani mein had se zyada sach aur jhoot tha.
Do not ever give a bad girl a good boyfriend.
سلاخوں کے اس پار لوگ بنا نام کے گم ہو جاتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا تالا نہیں بنا جس کی چابی بھی نہ بنی ہو. تمہاری منزل کیا ہے, تمہیں پہنچنا کہاں ہے, یہ طے کر لینا بہت ضروری ہے.
ہوا میں تیرے عشق میں گمراہ, ہوا میں وہ چاند جس کا تیرے بن نہ کوئی.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو د نوې 19 خبرونه اف سی آر او پښتانه پر لور را ګرځوم. اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن سباندې یو پیړی وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو لخوا له افغانستان سره پر پرتو پښتون میشتو قبایلي سیمو نافذ کړل شو چې تر اوسه پرې تپل شوی دی. د سرحدي سیمو د جرایمو دغه قانون چې په فاټا کې عام ولس تور قانون ورته وایي, نه یوازې د نړیوالو بشري حقونو ضد دی, بلکې د پاکستان له آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. اف سی آر او پښتانه 19 خبرونه کې د ایف سی آر پر تاریخ استعمال او پر پښتنو د دې پر اغیز بحث کیږي. د دې خبرونه جوړونکي احمد شاه اعظمي دی او نن د دې لړۍ د لومړی کړي اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
ایف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په نوې اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. څه باندې یوه پیړۍ وړاندې پر پښتنو قبایلیانو د هغه وخت استعماري ځواکمنانو د اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر اوسه د فاټا پر پښتنو تپل شوی دی. د انګریزانو د دور دغه قانون نه یوازې د نړیوالو بشري قوانینو ضد دی, بلکې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. خو بیا هم د قبایلو پر غوښتنو سربیره پاکستان دې قانون ته د پای ټکی نه دی ایښی. اف سی آر او پښتانه اونیزه خبرونه کې به د اف سی آر تاریخ, د دې استعمال او پر پښتنو یې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. خو نننۍ لومړۍ خبرونه د اف سی آر تاریخ او پر قبایلي سیمو د دې نفاذ ته ځانګړې شوې ده. فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون چې په فاټا کې عام ولس اف سی آر یا تور قانون ورته وایي, په رسمي توګه د 1901 میلادي کال د اپریل پر 24مه نیټه د هغه وخت انګریز واکمنانو له افغانستان سره پر پوله پرتو پښتون میشتو سیمو د قانوني, عدالتي او انتظامی واکمنۍ د چوکاټ په توګه نافذ کړي. انګریزانو غوښتل چې دا سیمه د اف سی آر تر قانون لاندې د بفر زون یا هایلا سیمې په توګه وکاروي تر څو د برتانوي سلطنت ګټې خوندي سي. قانون پوهان د اف سی آر د تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دا قانون د 1901 مخکې ګڼي. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند د اف سی آر د تاریخ په اړه وایي,
په 13مه صدۍ کې او بیا خاص کر د 13مه صدۍ په اخره کې د فرنګیانو یا چې کوم بمونږ دا ویو چې یاره د ایسټ انډیا کمپنی په نوم باندې چې کوم دلته سامراجي قوتونه راغلي وو, د هغوی دپاره چې کوم قانون او کومه مرسته هغوی دپاره ورکړه او هغه کې چې کوم غټ کوم قانون وو چاغه د پښتنو د اړیکو په منځ کې راغی د پښتنو په منځ کې لکیری راوستلې او هغه لکیری چې کومې سامراجي قوتونو راوستوي نو هغه د ایف سی آر په وجه باندې راغلی وي او هغه هم دغه ایف سی آر وو چې په 1876 کې دلته نافذ شو.
بلخوا د قانوني چارو یو بل کارپوه کریم مسعود وایي چې د ایف سی آر صحیح او رسمي نفاذ په 1901 کال کې سوی وو چې دایره یې تر فاټه اخوا تر بلوچستان غځېدلې وه.
اسه خو خلک یې چې دا په 1872 کې جوړ شوی دی خو دلته چې کوم اطلاع کې شوی دی په کومونو قبایلو باندې دا سن 1901 کې دغه اطلاع شوی دی د ټول فرنټیر او د بلوچستان باز ایریا او زمونږ فاټا چې کوم قبایل دی په دې باندې لاګو شوی و او په بلوچستان کې یو شپږ اته ضلع وی لکه ژوب لورلای کالات دغه ایریا لردلا په دې باندې ها دغه شوی و. خو بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا د کې ډیر زیات کمای وشو ډیر ضلع ډیر صوبې چې کمې دي ته وتلې او دا صرف بیا تر قبایلو پورې وې جنسي او شپږ افار چې کوم دي دې پورې محدود شو.
د ایف سی آر په نامه د دغه غیر انساني قانون بیلګه د نړۍ په هیڅ بل ځای کې نشته. خدا چې دا قانون ولې پر پښتنو قبایلیانو وتپل سو د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړي اخونزاده چټان د پښتنو د خپلواکۍ جذبه او هوډ په ګوته کوي.
هغه علاقه چې کوم قبایل او لکه په کوم کې قبیلې اوسېدي قومونه اوسېدل او په وږي د هویت او جذبه او د غې د هویت د جذبه د ختمولو لپاره نه ځل ظالمانه قانونو چې د دې اطلاق په انسان خو پرېدا د ځنګل په جناور باندې د اطلاق چې کوم دی نو دا ناروا دی ظلم دی او زیته دی نو د قبایل د هویت هغه کومه جذبه چې و د غې د ختمولو لپاره نه د غیر انساني قانون چې کوم دی دا باید باندې نافذ کړي.
د پښتنو هم دغه سرکشي او د ازادي د جذبې لکبل انګريزانو غشتل چې دوی په یوداسي قانوني دام کې شکیل کړی چې وتل یو سره ډیر ګران وي. د شمالي وزیرستان د میرعلي قبایلی مشر انور بیگ داوړ وایي چې انګريزان د پښتنو له مقاومت تنګول نو د دوی د ځپل لپاره هر حربا کارول.
فکر محمد نمرو د منسيره وو ا د فوج نه مفرشو ای پی فکر تلو دغه د خله خبره درته کوي چې ویلي چې کله میرو استلی فوج خبر دیو وی وی چې دا داس خلک ته ویایي چې رنگ نه خودي انسانون دي خودي خیه نه دي په دریندانه ورا طرف دي دا باندې د غیشا خوري او کله چې بل باندې دا نه بیا خپل بچي غیشا خوري خو دې سره چې سا مالوکه هغه خلک د انګريزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه مزاحمت ور سره کړو دې مزاحمت د بوکول د پرا چې هر سنمونه ظلم ور سره وشي معنی ا جایز ده په دې قانون شه دې هر ډول هر باپ استعمال ولا دې دې ته نه قتل چې دا انساني حقوقو خلاف ورزي دی یا څنګه د خدای خلک د بو کو دا
نو موري زیاتوي چې د پښتنو پر مقاومت سربېره انګريز په دې وټوانې دي چې اف سی آر پر پښتنو وټپی او په دوی ومني
دا په میز باندې په زبردستي منل شو دا دې میز په مشورونه یا په چا باندې په زبردستي په دې چا لوی تا کاټو او مزاحمت شو ور سره او داس مزاحمت انسو کوي چې دوی د خپل علاقه نه د خلک د خیور یې کړی وي د انګریزان بیا په واخ بواغ باندې وي چې څو کا جوړ شو خلک به ټول ونیو لکه په 1872 سه درې سلویر سه مړه خلک یې ونیو باندې بازار سه د میز د میرلی د ایجنسی چې په دې باندې د جنوبي او د شمالي د مشرونو جرګې څو وشو سره بیا په سمایده ولیکلې لکه دا سیار چې سدي دانه منشرتي نه ولیکل چې دا میرو منل اکثریت خلق نوی منلی اکثریت خلق مزاحمت کو غری تر څه گزره
کته منګریزانو اف سی آر دی قانون په توګه په قبایلی سیمو کې عملی کړی خو قبایل دې ته د قانون په نظر نه بلکې د پښتنو د ازادي سلبولو دی وی حربې پستر کې ګوري. د شمالي وزیرستان د میرعلي او قبایلی مشر ملک نثار علي داوړ وایي چې اف سی آر د پښتنو د دود او کلچر ضد دی او هیڅ کله به پښتانه د قانون و نه مني.
دا انګریز مخ کې د موږ د قبایلی علاقې چې د ریټه باندې غستان ویل کېدلو او د کله ترنګ راغلو د دغه سیده بیا قبایلی علاقے او د ترنګ رستم او سم قبایلی علاقے پاتې شوې دي. نو په کوم څه د دنیا په دې کې سم مفادات دي چې د څه سم مفادات دي چې زموږ د قبایلی سیمې چې کوم دی هغه ته باقاعده یو قانون ملاو نه شولو نو هر څه د خپل ځان لپاره آندہ قبائلی علاقے کے جدا سے آزاد حیثیت کے ورکر سے آغانہ آزاد دے آیا غلامانہ حیثیت دے نو دا علاقے نا دا خپل فائدے او ستور دے پارا یو نام ورکر شو دے سی افسیار دے میں افسیار خو منگا پیر انہوں سے افسیار سے دے کا کسو کوائی دا زمونگ روایات تی دا زمونگ روایات نی زمونگ روایات دیر سپیسلی بھی پاگے کے چرتم ظلم نشتا پاگے کے چرتم چرشپا نشتا اور آگے کے سے مساوات تے پاگے کے عمر گری دا پاگے کے عزیز گری دا پاگے کے گوان گری دا کلی گری دا
اف سی آر دا انگریز لخوا پر قبائل تپل سوی وو خو کله چې په 1923 کال کې بری صغیر وویشل سو او د هندستان او پاکستان په نومونو دوه نوي هیوادونه رامنځته سول نو فاټا د پاکستان تر انتظام لاندې راغله. قسم پاکستان خپل آئین او قانوني چوکاټونه جوړ کړل خو په فاټا کې یې هم هغه د استعمار د وخت قانون اف سی آر ته دوام ورکړ. اعجاز مومند وایي چې د پاکستان نوی ریاست اف سی آر تر انگریز لا په ناسم ډول استعمال کړ او قبایل یې په وځپل.
بد مرغا واحد دا سنٹرل ایشیا او دا جنوبی ایشیا دا مینز دا شپارس ولس سو کلومیتر چکم پتھے دا پا دی مانی اف سی آر تا ننا پور قائم او دائم دی او پا دی کزا دیر دا افسوس سر دا خبر اکو ما چی دا تقسیم ہند دا تن نپس دا پاکستان ادارو دا پاکستان بیروکریسی دا پاکستان افسر شاہی چکم خلق دی اگوی دا پارٹیشن نمخی چی اف سی آر سو غلط استعمال شروع دا هغه نه پسته دوی دا اف سی آر هم غلط استعمال کو او په هغه کرپشن کې او په هغه استعماری چې کومو عملیات وشو په هغه کې به دوی دا هغه نه زیات کردار استعمال کو او دغه فائدې چې کوم دی هغه هم هغه اصول ته ورسېدلې. نو مطلب د خبرې دا دی چې زه از پښتون زه از قبایل د دې اف سی آر د قانون د لاندې د خپل قومي مفاداتو او د قومي ادارو لپاره ډیر غلط استعمال شو.
نو موړی زیاتوی انګریزانو پښتنو ته نوم او قانون ور نکړي او اوس هم له پښتنو سره هم هغه رویه ساتل کیږي.
هغه ته نوم ملاو نشو، هغه ته انصاف ملاو نشو، هغه ته قانون ملاو نشو، هغه ته رول افلان ملاو نشو. نو هغه بالکل یو ځای ته کې خوتل شو او مین میډلا دیو انسان دیو دیو سری دوله کرشوی د ظلم د قانون چاغه د قانون نشي ویل کېږي هغه ته پروسیډینګ ویل کېږي. اف سی آر چې کوم د قانون نه دی د پروسیډینګ دی چې البته کوم افسر نه دی پولیټیکل ایجنټ هغه د خلکو سره رویه څنګه وي اوس او هغه رویه را چې کوم رویه 200 300 کال مخکې و چې کوم ګورګانو دلته استابلیش کړو وا زکه چې دا هغه خپل مجبوریاتو او هغه رویه نن هم په شکل کې پاتې شو زکه نن د پنجابي سرمایه‌دار फायदा هغه ټول چې کم دي هم دغه بونډي ته د 1400 کیلومتر بونډي ته راغلي را نو هغه دا سوچ کو چې دا اف سی آر خو قائم ساتل پکار دي.
یو شمیر قبایل په دې نظر دي چې څنګه انګریزانو د خپل ستراتیژیکي ګټو خوندي کولو لپاره قبایلی سیمې د بفر زون یا هایلاسمې په توګه کارولې هم هغه کار نن پاکستان ورسره کوي. د باجوړ ایجنسی مشر سیاستوال شیخ جانزاده وایي چې پاکستان دی د قبایلی سیمو لاري په افغانستان کې د لغم وهلو پر ځای قبایلو ته د نورو پاکستانیانو غوندي آئینی او قانوني حقونه ورکړي.
کپیرنګي خپل سامراجي او استعماری غرزونه لټول نو پاکستان به ولې د غرزونه لټوي؟ د سیمې ته ولې د مفتوحه سیمې یو نامه دوی ورکړي؟ دا معلومیږي داسې چې زمونږ د پاکستان د واکمنو سره د دې قبایلی ولسو د امن او د خوشحالۍ او د ترقۍ هیڅ سوچ نشته. خو دوی دلته داسې مداسې ساتي چې کله د دې سیمې خلک د دې ملک حاکمانو د هندستان خلاف یا خصوصا په د پاکستان د جوړېدو نه یو کال وروسته په 1947 کې کشمیر باندې ورواچول دا خو د آزادو قبایلو نه خلک راغلي دي او دا زموږ په کنټرول کې نه دي. نو هلته هغه مقاصد د هندستان طرفته پرې ولټول دی. دلته چې کوم دی یو سټریټیجیک ډپت پالیسي چې کوم دی دلته یعنې زما مطلب دا په پښتو کې به دا اورېدونکو ته دوم چې پاکستان غواړي چې د دې قبایلي سیمو په ذریعه باندې خصوصا د افغان په وطن کې لغم ووهي. یعنې په پښتو کې به دې ته دا و
په وشتمه پیړۍ کې پر قبایلي سیمو د انګریز د استعماري قانون اف سی آر عملی ساتل نه یوازې د قبایلو ژوند اغیزمن کړی بلکې دا قانون په خپله د پاکستان د آئین په ضد دی. اف سی آر او پښتانه نننی اونیز خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به د اف سی آر پر بیلابیلو دفو یا نکاتو او له نورو قوانینو سره د هغوی د ټکر په اړه بحث واوري. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.